بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امیده او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو حامد سیماب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو نن د زیارت تر زیه پنجشنبه د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي د میاشتې 14مه د 1445 هجري قمري کال د جمادی الثانی 28مه او د 2023 میلادي کال د جنوري 4مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي ورپسې درته سیمه ییز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د ایران د اسلامي جمهوریت په خلاف د دښمنانو د ترهګرۍ د ناکامۍ هڅې په باب ده. بیا هم د ایران د کرمان د ترهګرۍ غمیزې په باب د سیمه چارو له کارپوه ښاغلي ډاکټر واحدي سره شوي مرکه هم اوریدلی شي. بیا هم د شیر و شکر په نامه فارسی ژبه زده کړې نومیز پروګرام دراورو او په ورپسې هم د ژواک چاپیریال د بحران او د سینما په اړه ځانګړی مطلب هم دراوړو چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو تر اوسه یې عملتیا مو هم ډېره مننه کوو. څو ژبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په اثر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د ایران د کرمان د غمیزې د شهیدانو د جنازو دستوري سبا جمعې ورځې ترسره کیږي. د افغانستان طالب حکومت وایي له پاکستان سره د ډیورنډ کرخې په سر هم خبرې کوي. طالبان په افغانستان کې له اسلامي نظام پرته بل یو نظام هم نه مني او سور سمندر له سیونیسټي کشتیو پرته نوره د ټولو کشتیو لپاره لا زیاته امن لاره ده. بیا هم را ګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شانته مې ورسته د کرمان د ترهګرۍ غمیزې د شهیدانو د جنازو دستوري سبا ترسره کیږي. د اسلامي انقلاب د سپاه پاسدارانو د قدس ځواک د وخت د قومندان شهید سردار قاسم سلیمانی د شهادت د 4م ترین په دستورو کې په کرمان کې د گلزار شهدا هدیرې ته په تلونکي لار کې په دغه دستورو کې د ګډون کوونکو زیارتوالو په منځ کې دوه زورورې بوګنوونکي چاودنې پرون شوي چې له امله یې تر دې دمه 9 اتیا کسان شهیدان او کابو 204 اتیا نور ټاپیان شوي چې تر وروستیو پکې 80% شهیدان پیژندل شوي چې زیاتره یې ماشومان دي. د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت په دې مناسبت نن په درست ایران کې عمومي ویر اعلان کړی دی. په دې زمینه کې د کرمان ولی محمد مهدي فداکار نن سهار خبر اعلانو ته وویل تر دې دمه له ټپیانو په لسګونو کسان له روغتونونو رخصت شوي دي او نورو درملنه روانه ده. البته ځینې پکې مرګي حاله هم راپور شوي دي. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د خبر اعلانو په ټول کې ویلي دي تور زړی تر هغه رامیلان او د هغوی ملاتړي دي د ایران د ملت له غوسې وویریږي. هغه په ډاګه کړي د وحشي تر هغه به ډیر زر د ایران د اسلامي جمهوریت امنیتي او اطلاعاتي ادارو په منګولو کې گیر شي او خام مضبوطه څپېړه به وخوري. ټاکل شوی ده د کرمان د گلزار شهدا د غمیزې د شهیدانو د جنازو دستوري سبا د جمعې په ورځ ترسره شي. د کرمان د ترهګرۍ غمیزې په نړیوال اساوی غندنه هم هغه راز دوام لري. زموږ خبریال راپور راکړ د ایران په کرمان کې په گلزار شهدا هدیرې کې دا پرونې غمیزې محکومیت په نړیواله سویه هم هغه راز دوام لري. ویل کیږي چې داسې ډیر کم هیوادونه دي چې په دې اړه غمرازی اخکاره کړی نه وي. په راپور کې ویل شوی دی د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د پاکستان د ولسمشر او لومړی وزیر په شمول د آسیا، لاتینی امریکا، اروپا او افریقایي هیوادونو مشرانو او لوړپوړو چارواکو په دې اړه د ایران حکومت او ملت په جلا جلا پیغامونو کې غمرازی خودلی او ویلي دي ترهګری هیڅ دین او مذهب نه لري او دا داسې بلا ده چې هیڅوک ورڅخه خوندي نه دي. باید په دې اړه نړیواله ټولنه جدي اقدامات وکړي. ارنا خبري اجنس راپور ورکړی، اروپایي اتحادیې د نړیوالو ارګانونو، سیاسي او مذهبي شخصیتونو، شناندو او د لویدیځي او عربي رسنیو او د بشري حقوقو ادارو په دغه پیښه غمرازی ښکاره کړي او دغه رازي په کلکو ټکو سره دغه پیښه محکومه کړې ده. د شنګای ملګرتیا موسسي غړو هیوادونو بیرغ هم نیم ځوړندې. د ایران د کرمان ولایت د ترهګر اقدام د قربانیانو په احترام کې په بیجینګ کې د شنګای موسسي غړو هیوادونو د دارولان شاه د غړو هیوادونو بیرغ نیم ځوړندې. ارنا خبري اجنس راپور ورکړی، په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفارت په خپل رسمي ویبپاڼه کې د کرمان ترهګرې پیښې په خبرګون کې لیکلي دي. د ایران د کرمان د ګلزار شهدا د زیارتوالو د ترهګرې پیښې د قربانیانو او د زړونو د سردار شهید قاسم سلیمانی په احترام کې په بیجینګ کې واقع د شنګای ملګرتیا موسسې د سیکرټریټ او د غړو بیرغونه نیمه ځوړند دي. پرون مازیګر د سر په دغه پیښې کې چې ویل کېږي تر وروستیو پورې 9 اتیا کسان شهیدان او دغه راز کابو 240 اتیا نوره ټپیان شوي دي چې ځینې پکې مرګي حال دي. د افغانستان د طالبانو حکومت هم د ایران په کرمان کې د بم چاودنه په سختو ټکو سره غندلې ده. په دې اړه لا کابل زموږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
د طالبانو سرپرست حکومت او یو شمېر سیاسي شخصیتونو د ایران په کرمان کې وروستۍ چاودنې په کلکو ټکو غندلې دي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل وایي سرپرست حکومت د ایران اسلامي جمهوریت په کرمان ولایت کې 2 چاودنې چې له امله یې د دغه هیواد یو شمېر هیوادوال مړه او ژوبل شول په کلکو ټکو غندي. هغه د ایران له حکومت او خلکو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او د قربانیانو کورنۍ ته یې د تسلیت او ډاډګیرنې مراتب وړاندې کړي دي.
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د ایران اسلامي جمهوریت په اسلامي کرمان کې هغه دوی پیښې محکوموي چې پکې د ایران اسلامي جمهوریت وګړو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او زخمیان شوي دي. د افغانستان اسلامي امارت د ایران له جمهوریت سره او بالخصوص له هغو کورنیو سره چې په یادو پیښو کې قربانیان دي خپل د همدردۍ او تسلیت مراتب وړاندې کوي.
د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هم په یو لنډ پیغام کې د کرمان په ښار کې وروستۍ چاودنې په کلکه غندلې دي. حامد کرزي د ایران دوست او ورور هیواد سره خپل غم شریکی سرګنده کړي او ټپیانو ته د سملاسي روغتیا هیله کړي. خوانی اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله هم په اوجلا پیغام کې ویلي په تاسف سره چې زمونږ د ورور او دوست هیواد ایران اسلامي جمهوریت په کرمان کې په ترهګریزو پیښو کې سلګونه کسان شهیدان او ټپیان شوي دي. عبدالله دا ترهګریز جنایتکارانه او د انساني او اسلامي ارزښتونو خلاف بریدونه بللي او په سختو ټکو یې غندلي. ډاکټر عبدالله د قربانیانو کورنیو د ایران دولت او خلکو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي او شهیدانو ته د فردوس جنت او ټپیانو ته د عاجل روغتیا هیله کړي. د ایران په کرمان ښار کې د تیر ورځې په تروریستي برید کې 103 کسان وژل شوي او شاوخوا 200 نور ټپیان شوي دي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
بیا هم سیمیزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. په هم دا ورسته کې خبر تر لاسه شوه چې تاسو خدمت ته وړاندې کوو. د عراق په بغداد کې د الحشد شعبی په مرکز ډرونز حمله شوې ده. د ځینو خبرو سرچینو د اعلان په اساس په دغه حمله کې چې د عراق د کورونو چارو وزارت په ودانۍ کې شوې د الحشد شعبی ولسی ځواک یو مرکز په نخښه شوی چې ویل کېږي 4 کسان پکې شهیدان او 6 نور ټپیان شوي دي. فارس خبري اجنس په همدا ورستیو کې راپور ورکړ. د عراق خبري سرچینو ویلي دي نن ماسپښین د ایرا بغداد په ختیځ کې د زورورو چاودنو غوږونه اوریدل شوي او ورپسې خبري سرچینو ویلي چې د بغداد په فلسطین وارد کې د الحشد شعبی مرکز باندې د ډرون حمله شوې ده. همدارز ورسته را رسیدلې خبر وایي چې په دغه حمله کې د الحشد شعبی دوال وړپوړي قومندانان هم په نخښه شوي دي. البته په دې اړه نور جزئیات نه دي خبره شوي. طالبان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې د شخړو په باب لا پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د افغانستان د طالبانو ویندوی پاکستان ته له افغانستان د یو پلاوی سفر ته په اشاره سره ویل دي. د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د شخړو په باب هم ځینې فیصلې وکړي. تسنیم خبری اجانس راپور ورکړ د افغانستان د طالبانو د حکومت ویندوی زبی الله مجاهد په یو لړ څرګندونو کې وویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غږ ملون کې شپږمې ګډې کمیټې غونډې کې د افغانستان د کندهار د والی ملا شیرین اخوند په مشرۍ پلاوی ګډون کړی چې د دفاع وزارت او د ستراتیژیکو اطلاعاتو مرستیال هم ورسره ملګرتیا کوي. هغه زیاته کړې ده د تیرو غونډو په دوام کې په دغې غونډې کې هم د هغو ترنګلتیاو د حل په باب چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې رامنځته کیږي ځینې فیصلې به هم وشي او د پولې د دواړو لورو د اوسیدونکو لپاره د ځینو اسانتیاو د وړاندې کولو په باب هم خبرې اترې شوې دي. مجاهد صاحب دغه راز وویل دغه غونډې وار په وار په کابل او اسلام آباد کې ترسره کیږي. له دې مخکې هم د پاکستان رسندوی راپور ورکړی و چې ملا شیرین اخوند د افغان طالبانو او د پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی دی. طالبان وایي په افغانستان کې د قوم او مذهب په نامه دسیسې ناکامې شوې دي. زموږ خبریال راپور ورکوي د افغانستان د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د اهل تشیع یو شمېر عالمانو او مخبرو څیرو سره په لیدنه کې ویلي دي چې په هیواد کې د قوم او مذهب په نامه سره دسیسې ناکامې شوې دي. د ارګ له لورې په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې په دغې ناستې کې د قومونو او سرپرست حکومت ترمنځ د نږدېوالي بحث باندې هم ټینګار شوی دی. په دې اړه هم لا قبل زموږ د خبریال رالیږلی راپور په ګډه سره اوړو.
د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د اهل تشیع یو شمېر علماو او مخورو سره په لیدنه کې ویلي چې په هیواد کې د قوم او مذهب په نامه د سیسې ناکامه شوې دي. د ارګ لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ناسته کې د قومونو او سرپرست حکومت ترمنځ پر نږدېوالي بحث او ټینګار شوی. د اهل تشیع د علماو په استازولۍ استاد محمد اکبری او د تیرې ادارې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید محمد عالمی بلخي ویلي چې اهل تشیع علما د سرپرست حکومت ملاتړ دي او په عادي ډول خپلې چارې پر مخ وړي. دوی زیاته کړې چې له حکومتي مشرانو او مسؤلینو سره د دوامدار لیدنو په پایله کې د بحث وړ ډیرو مسایلو د حل لپاره لارې چارې لټول شوې دي. دغه راز د اهل تشیع علماو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په لیکلي بڼه یو لړ وړاندیزونه هم شریک کړي دي. په دې لیدنه کې مولوي عبدالکبیر د اهل تشیع هیوادوالو سره پر نږدې اړیکو خوښي وښوده او زیاته کړه اسلامي امارت د هغو حقوقو د برابرولو مسؤلیت لري چې په اسلام کې ورکړ شوي دي. د سیاسي مرستیال په وینا اسلامي امارت کې قومي، ژبني او مذهبي مسایل ځای نه لري او نه هم چاته اجازه کوي چې د مسایلو تلمن وهي. مولوي عبدالکبیر د شیعه علماو او مخاورو لپاره لپسې همکاري څخه د مننه ترڅنګ ویل د هغوی وړاندیزونه به وڅېړل شي او په حق لبه مناسب پریکړه تر سره شي. فضل غنی حق مال تهران رادیو کابل.
په افغانستان کې له اسلامي نظام پرته بل نظام ته اجازه نه ورکوو. زموږ خبریال د صدای افغان خبری ایجنس له کوله راپور راکړ د افغانستان د طالبانو د حکومت د مهاجرینو د چارو د وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د پکتیا ولایت د جهادي مکتب د فراغت په دستورو کې وویل چې طالب حکومت به په افغانستان کې له اسلامي نظام پرته بل نظام ته اجازه ورنکړي. په راپور کې ویل شوی دی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت سرپرست دغه راز ویلي دي خوونځي او جماعتونه د اسلام مرکزونه دي، ساتنه او پراختیا یې زموږ د ټولو مسؤلیت دی. هغه هم درز پر علماو هم غکړي چې په خوونځیو کې د دینی زده کړو ترڅنګ زده کوونکو ته جهادي او نظامی فکرونه هم ورزده کړي څو دوی هر وخت د اسلام او هیواد دفاع ته چمتو وي. ښاغلی حقانی په کلو کې د ښوونځیو پر پراخولو او پیاوړتیا ټینګار وکړ. هغه همدار از له خلکو هم وغوښتل چې هیواد ته د ستنیدونکو د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې ورسره ملګرتیا وکړي. د یمن پوځ وایي د سور سمندر د سیونستي رژیم د ملاتړو هیوادونو د کشتیو لپاره هم هغه راز ناکراره دی. د غزې د بې دفاع خلکو د عامې نسل وژنې له دوام سره په یو وخت د فلسطین له مظلوم ولس څخه په ملاتړ کې د یمن پوځ له سیونست رژیم سره د مرستې لپاره نیواکي ټاټوبو په لور تلونکي کشتۍ په نښه کوي. د یمن پوځ په تیرو څو اونیو کې په غزې ترانګې کې د فلسطین د ملت له مقاومته په بشپړ ملاتړ کې دا سیونستانو څو کشتۍ چې د نیواکي ټاټوبو په لور روانې وي په سره سمندر او باب المندب تنګي کې په شیش کې راوستې چې دا چاره سبب شوی څو ډېرې کشتۍ چلونې شرکتونه خپله دغه لاره بدله کړي او د سره سمندر د تیرېدا په ځای د تګ راتګ لپاره له نورو اوږدو او ډیرو لګښتي لارو څخه د تیرېدا لاره وټاکي. په همدې لړ کې د یمن فوج له دې مخکې روښانه کړې وه د یوازې هغه کشتۍ چې نیواکي ټاټوبو په لور او د دغه واشي سیونیستي رژیم سره د مرستو لپاره ورځي په نښه کوي او د نورو کشتیو لپاره تګ را تګ آزاد او په امن کې دی. د امریکا مرکزی کمانډیسټ سینټکام هم نن پرون وخت اعلان کړی دی چې د یمن فوج په سره سمندر کې ځینې نوي عملیات کړي دي. د سمندر کچکونې نړیوالې ادارې هم نن سهار وخت اعلان کړی چې په نړۍ کې د کشتۍ چلونې لویو شرکتونو ویلي دي په سره سمندر کې د کشتیو په ضد د حملو په دلیل یې د خپلو کشتیو د تګ را تګ لپاره د افریقا لری او اوږده لاره ټاکلې ده. سپورټنیک خبری اجانس راپور ورکړی په بریتانیا کې ډیره دغه ادارې په یوې اعلامیه کې ویلي دي د جنوبي افریقا په لور او له هغه ځایه اروپا او د نړۍ نورو سیمو ته د کشتیو د لارې هدایتول او بدلول د سمندري ترانسپورټي لګښتونو د زیاتېدا سبب شوی دی. په نهال کې سمو د مخکې امریکا مودې شوی چې په اسره سمندر کې د یمن د پوز د عملیاتو سره د مقابلې لپاره په شلو هیوادونو مشتمل یو سمندري ائتلاف جوړ کړ. د حکومت وخت نو تیر شوی چې د فرانسې، ایتالیا، اسپانیا او استرالیا په څیر هیوادونو لا ائتلاف لاره بیل کړه او د امریکا قومندانې ته د خپلو جنگي کشتیو لاسپرلو ډډه وکړه. دغه تش په نامه سمندري ائتلاف د عربستان او متحده عرب اماراتو په څیر د سیمې له هیوادونو څخه لا ساړه جواب سره مخ شوي او په هم دورستیو کې مصر هم له دغه ائتلاف سره له یو ځای کې دا سر غړولې دي. دا په داسې حال کې دي چې د یمن فوج او انصار الله ولسی مبارزانو اعلان کړی دی تر څو چې په غزې کې جنایتونه او حملې درېدلې نه وي خپلو حملو او عملیاتو ته به دوام ورکړي. او په امریکا کې د جماعت یو امام ترور شو. د امریکا د نیو جرسی په نیویارک کې د محمد نومي جماعت امام دغه جماعت مخې ته په ډزو وژل شوی دی. د یو ایس ټوډے انټرنیټي سایټ راپور ورکړی د نیو جرسی ایالت لوی څارنوال میټ پلاتکین په یو لړ څرګندونو کې ویل چې مقتول حسن شریف نومیده او په چهارشنبې ورځې د څو ډزو له امله زخمي شوی او چې روغتون ته منتقل شو خو د سختو ټپونو له امله یې سا ورکړه. دا د دې محل خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږ عزت منوردین کو څنګه خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د ایران د اسلامی جمهوریت په خلاف د دښمنانو د ترهګرۍ د ناکامې هڅې په باب ده. د ایران د اسلامی جمهوریت دښمنانو یو ځل بیا په یو وړاند ترهګریز اقدام کې په سلګونو عام خلک شهیدان او ژوبل کړی دي. د چهارشنبې په مازیګر د ایران د اسلامی انقلاب د سپای پاسدارانو د وخت د قدس ځواک کمانډان ډګر جنرال قاسم سلیمانی د شهادت څلورمو کلیزې په ترس کې په کرمان ښار کې د شهیدان د ګلزار شهدا ته پر غزیدلی سړک د دغو دستورو د ظاهرانو په مینځ کې دوی تر هغه ری چاودنی وکړي چې لامل یې نه اتیا کسان شهیدان او دو سوه څلور اتیا نور ټپیان شوي دي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د شهید سلیمانی د مزار د زائرینو د یو شمیر کسانو د شهادت لامل ټینګار کړی. جنایتکاران د پوه شي چې د سردار قاسم سلیمانی د لارې سربازان به د دوی جنایتونه ونزغمي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم د یو خپل پیغام په صادرولو سره او د کرمان د شهیدانو په هدیرې کې د ترهګریز جنایت په غندلو سره دغه عمل د ایران ضد جنایت او د ترهګرې د عاملانو جنایت بللې او د دغه پیښې ټپیانو ته د رسیدنې لپاره چارواکو ته د سپارښتنې ترڅنګ د دغه ړانده او بزدلانه عمل د عاملانو او مشرانو پر زر تر زره پیژندلو ټینګار کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت د نړۍ په هیوادونو کې د ترهګرې تر ټولو ستر قرباني دی. چې تر دې دمه په ترهګرو حملو کې څه د پاسه 22,000 ایرانیان او چارواکي او مسؤولان او دغه راز متخصصان شهیدان شوي دي. په حقیقت کې د اسلامي انقلاب لا بریالیتوب او د نړیوال استکبار د انډولونو د لمنځه تلو له لومړۍ ورځو راهیسې ایران د امریکا سیونیست رژیم او د هغوی د ملګرو په شمول د دښمنانو د نفرت او د دښمنۍ هدف ګرځېدلی دی. د ترهګرې عناصرو پوځي روزنه، مالی او معلوماتي مرستې او هغوی ته د وسلو ارتباطي وسایلو لیږد د لویدیځي آسیا په سیمه کې د ترهګرو ډلو په جوړولو او ملاتړ کې د دښمنانو د رول یوه برخه ده. د 1499 لمریز کال د مرغومې په 1400 نیټه جنرال قاسم سلیماني تیرور د 1402 لمریز کال د لندې په میاشت کې د سیستان او بلوچستان ولایت په راسک خار کې د پولیسو پر مرکز برید، د 1400 لومړی لمریز کال په پیل کې پر رضوي سپیشلی زیارت تر هګریز برید، په 1398 لمریز کال کې د امام خمینی حرم پر زیارت او د اسلامی شورا پر مجلس باندې د تکفیری داعش تر هګر بریدونه، په 1403 لمریز کال کې د حضرت امام رضا علیه السلام په زیارت کې 14، او په 1499 لمریز کال کې د محسن فخری زاده په شان د ساينس پوهانو تیرور په ایران کې د دښمنانو او د هغوی د تالی چټو د ترهګرو بریدونو د تاریخ ځینې بیلګې دي. د امنیت په ټینګښت کې د نظام د ناتوانۍ بیانول، د نفسیاتي آرامښت ګډوډول او په خلکو کې د ناهیلۍ رامنځته کول، ګډوډي رامنځته کول او همدارنګه د اسلامي انقلاب د ایډیالوژۍ د تحقق مخه نیولل، د دښمنانو او د هغوی د اړوندو ایجنټانو د اهدافو په ډله کې په ترهګرۍ کې ارزول کیږي چې د ایران په وړاندې د ګډې جګړې په بڼه دوام لري. دا باید په یاد وساتل شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د خلکو او چارواکو په وړاندې د ټولو ترهګریزو اعمالو سره سره نړیوالې ټولنې نه یوازې دا چې د هغو د تکرار د مخنیوي لپاره اغېزشیندونکي او عملي ګامونه نه دي پورته کړي، بلکې د ترهګرو ملاتړو حکومتونو هم تل په دې ډول اقداماتو کې خپل رول رد کړی دی. د مثال په توګه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویندوی میتیو میلر د کرمان د شهیدانو په ګل هدیرې کې د ترهګرې حملې په اړه ادعا کړې چې واشنگټن په هیڅ بڼه د ایران په چاودنو کې لاس نه لري او هیڅ دلیل نشته چې باور وکړو اسرائیل په کې هم لاس ولرل شي. خو په کرمان کې د پرونی ترهګرې پیښې په اړه تر اوسه کوم کس یا ډلې د دې غمیزې پړه په غاړه نه ده اخیستې، او دا په داسې حال کې دي چې دا پیښه په سوریه کې د ایران د یوه جیکپوړي سلاحکار سید رضی موسوی او په لبنان کې د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر د مرستیال صالح العروري له تیرور سمدستی وروسته شوې ده. له همدې امله سیونیستي رژیم ته زیاته پاملرنه کیږي، ځکه چې دغه رژیم د دغو وژنو اصلي عامل و. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو زموږ سلامونه ونکي هیلي ومنه. تیره ورځ د اسلامي انقلاب د سپه پاسداران د قدس د ځواکونو د قومندان سردار قاسم سلیماني د شهادت څلورمه کلیزه وه، چې دې سره هممهاله په کرمان کې د شهید سلیماني له مزار سره دوې چاودنې وسوې. چاودنې داسې مهال وسوې چې په زرګونو خلکو د کرمان د شهیدانو په مزار کې راغونډ سوي وه. د دغه ترهګري پیښې په نتیجه کې 43 تنه شهیدان او له 240 نه زیات کسان هم ټپیان سوي دي، چې اکثره پکښې ښځې او ماشومان دي. د دې ترهګري پیښې مسؤلیت هیڅ یوه ډله په غاړه اخیستې نه ده، خو دا چې ولې په کرمان کې د شهیدانو په مزار باندې تروریستي برید سوی او د دې برید اهداف څه دي، کوم لاسونه یې تر شا نغښتي دي، هغه موضوع ده چې د سیمې د چارو له کارپوه ښاغلی ډاکټر علي واحدي سره یې څېړو. ډاکټر صاحب علي واحدي سلامونه او نیکی هیلې مو منه. تاسو دا راته وایست چې په کرمان کې د شهید قاسم سلیماني له مزار سره د ټرورستي برید تر شا کوم لاسونه دي او په کوم هدف سره دغه برید تر سره سوی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بلو متاسفانه پرون د سردار سلیماني د څلورمې کالیزې په بهیر کې د کرمان په شهر کې د زایرینو په لار او مسیر کې دوه تروریستي عملیات ورسره شول، چې په دغو تروریستي عملیاتو کې څلور اتیا کسان شهیدان او 260 کسان ژوبل شول. دا خو نو ښکاره او معلومه خبره ده، او زه دا باید په ډاګه کړم چې دغه تروریستي جنایت د سردار سلیمانی د اصلي قاتلان چې یو لوی شیطان امریکا او بل سینوشتي رژیم د پلویانو او په هغوی پورې تروریستي ډلګۍ له خوا ترسره شوی دی. او دا عملیات په دې موخه اجرا شول ځکه چې په غزه کې د حماس ډلې او د جهاد اسلامي فلسطینی ډلې له خوا دوه میاشت مخکې یو خورا پیاوړی عملیات د طوفان الاقصی په نوم پر سیونیستي رژیم باندې ترسره شول، چې په دغه عملیات کې حماس او د فلسطین جهادي مقاومتي ډلې موافقه شول چې سیونیستي رژیم ته خورا سخت گزارونه ورکړي او د هغوی امنیتي اطلاعاتي او فوزي هدیې ویجار کړي او د هغوی اصلي او فوزي کسان اسیران کړي. نو د دغو عملیاتو نه وروسته د سیونیستي رژیم د لویش د امریکا په ملاتړ هڅه کوي چې په دغه سي جنایاتو لاس پورې کړي. چې اول جنایت موږ ګورو چې د غزې د مسلمان او مظلوم ولس پر سر دوی اجرا کړل، چې هغه په دغو درو میاشتو کې موږ ګورو د 2000 نه زیات مظلوم کسان چې په ځانګړي توګه کوچنیان او ښځې دوی وژلې دي. او بل مسله دا ده چې په دغه اوسني ورځو کې موږ ګورو چې د اسلامي ډلې په سیمه کې لکه د حزب الله مثلا اشتو شعبي عراق او د یمن هغه انقلابي ځواکونو پر د سینستر شو او د امریکا پر هغه اډې باندې بریدونه پیل کړي دي. او دوی د خورا یو خورا سخت مقاومت سره مخامخ دي او د یو خورا ویره کې اجازه سوی دي. او دوی د دوغو ماتو په غچاخستلو سره په دغه جنایتونه لاس پورې کوي. او دا نو معلوم خبره ده چې دوی دا فکر کوي چې د دوغو جنایتونو په ترسره کولو سره په اسلامي مقاومت دل کې او د سردار سلیمانی په پلویانو کې ویرې ایجاد کړي چې دا یو غلط او بې ځایه ادعا ده، ځکه چې دغه جنایتونه به سبب سي چې هم مقاومتي ډلې په سیمه کې هم د سردار سلیمانی پلویان خپل هغه اصلي موضوع چې د سینستر رژیم نابودی او د قدس عزیز آزادی او د امریکا شړل د سیمو څخه به په جدي توګه غبه ترسره کړي. او په پایله کې نو دا معلومه خبره ده چې اصلي هغه ماتې د سینوسي رژیم په اړه به او د امریکا په اړه وي، او کامیابي به د اسلامي ډلو او د سردار سلیمانی د پیروانو او ارادتمنو به نصیب سي انشاءالله.
مننه ډاکټر صاحب.
شیر و شکر
د لویا مهربان خدای په نامه د شیر او شکر د لړې ګران مینوالو السلام علیکم. د فارسی ژبه د زده کړې د پروګرام شیر او شکر په دغه پروګرام کې ز دورانه او زما ګران همکارا
احسانی
ستاسو په خدمت کې یو لایوي بلې برخې سره چې نن به لایوبل فارسی ژبې شاعر ادیب او عارف سره آشنا شو. د ده نوم دی نور الدین عبدالرحمن جامی. نو د دغه مشهور شاعر د پیژنګلوی ترڅنګ به د فارسی د ځنو نوو ټکو د زده کولو هڅه هم وکړو. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرې. د ایران مشهور ادیب او صوفی د خاتم الشعرا په لقب مشهور نور الدین عبدالرحمن بن احمد د 1393 لمریز کال د لړم په 23مه یعنی د 1310 هجری لمریز کال د شعبان د میاشتې په 23مه نیټه زیږیدلې ده. د حافظ له زمانې وروسته د سخن تر ټولو ستر استاد ګڼل کیږي او د زیاتره محققانو له نظره د فارسی ژبې د شاعرانو خاتم دی. د جامی نیکه شمس الدین محمد دشتی د اصفهان د دشت سیمه وو او د ترکانو د ظلمونو او په اتم قمری پیړۍ کې د ګډوډیو په وجه خراسان ته کډه وکړه او په جام خار کې په دشتی شهرت سره د قضاوت منصب ترلاسه کړ او هلته پاتې شو. هغه د امام محمد شیبانی د یو نږدې کس له لور سره واده وکړ چې سمره یې د احمد په نامه یو ماشوم وو او هغه هم په دغه خار کې واده وکړ او بیا یې په خپل زوی باندې د عبدالرحمن نوم کېښود چې بیا وروسته د جامی په نامه مشهور شو. عزیزانو، د عبدالرحمن خپل ماشومتوب او ابتدایي زده کړې د جام په خرګرد کې چې هغه مهال د هرات په اطرافو کې راتلو د خپل پلار ترڅنګ تیر کړ. جامی تقریبا 14 کالو په عمر کې له خپل پلار سره یو ځای هرات ته لاړ او هلته استوګن شو او له هغه وخته په جامی مشهور شو. هغه به په شعر کې اول دشتی تخلص کاوه، بیا یې په جامی بدل کړ چې خپله یې د دغه کار علت په جام خار کې خپله زوکړه او له شیخ الاسلام احمد جام سره یې خپله مینه او ارادت ذکر کړی دی. نورالدین عبدالرحمن جامی د فارسی او عربی ژبې ابتدایي ادبیات له خپل پلار زده کړل او له دې عمله چې کورنۍ د استوګنې لپاره هرات ښار غوره کړی و، هغه هم دا فرصت ترلاسه کړ چې د هرات په نظامیه مدرسه کې چې د هغه زمانې یو معتبر علمي مرکز و په زده کړې بوخ شي او د صرف و نحو، منطق، حکمت مشایی، حکمت اشراق، طبیعیات، ریاضیات، فقه، اصول و حدیث، قرائت او تفسیر پشان د خپل زمانی دود علوم یې خزده کړل او د خواجه علی سمرقندی او محمد جاجرومی پشان استادانو له محضره یې ګټه پورته کړه. عزیزانو، نور الدین عبدالرحمن جامی په دغه پړاو کې له تصوف سره آشنا شو او لیواله شو. د څو کارونو له تیرېدو وروسته جامی د سمرقند لاره ونیوله چې په علم د مین تیموري باچا د ملاتړ په برکت د پوهانو او محصلینو د راغونډېدو په ځای بدل شوی و. نور الدین په سمرقند کې هم وتوانېد استادان په خپلې پوهې او هوښیارۍ باندې مین کړي. نور الدین عبدالرحمن جامی چې په ځوانۍ کې شعر ویل پیل کړی و او پکې شهرت ترلاسه کړی و، د ارشاد په مقام باندې په تکیې او د عرفاني او صوفیانه تعلیماتو په منظم کولو سره د پوهې او معرفت په خاوندانو کې ډیر زیات محبوبیت ترلاسه کړ. له جامی څخه په مختلفو موضوعاتو کې لا څلوېښتو زیات تالیفات پاتې دي چې تر ټولو مشهور یې هفت او رنگ مثنوی ده. عزیزانو، ویل کیږي چې جامی بالاخره د 1911 لمریز کال د لړم د میاشتې په 20مه یعنی د 1398 قمری کال د محرم په 10مه نیټه په 1 کلنۍ کې په هرات ښار کې وفات شو. سلطان حسین بایقرا
امیر علی شیر نوایی او د هرات عمراو او عام خلکو د هغه په جنازه او د ویر په غونډو کې ګډون وکړ او هغه یې د شیخ مادودین کاشغری د مزار په خوا کې خاورو ته وسپاره. د هغه مقبره نن سبا په افغانستان کې د هرات ښار په شمال لویدیځ کې راځي. ها گرانو مینوالو، د فارسی د زنو ټکو او کلماتو د زده کړې برخې ته ورسیدو. میرمن احسانی به درته فارسی وړاندې کی او زه به درته پښتو ژباړه ووایم.
نهم.
نهم
دقیق.
کرا.
هجری.
هجری
به شکل دقیق.
پا کرا توگا.
نهم هجری.
د هجری نهم نیټه.
صد.
سل.
تعداد.
شمیر.
به جا مانده.
پرزه پاته.
صد عنوان.
سل عنوانا.
اختلاف نظر.
دا نظر اختلاف.
می دانند.
گنی.
وجود دارد.
شتون لری.
رساله.
رساله.
عنوان.
عنوان.
نامدار.
مشهور.
مشخص.
معلوم یا سرگند. عزیزانو، اوس لخپل پلار سره در ریحانه خبرو ته پام وکړه.
ریحانه، پدر خاتم الشعرا لقب چه کسی است؟
ریحانه وای، پلار خاتم الشعرا د چه لقب ده؟
پدر خاتم الشعرا لقب شاعر و عارف نامدار فارسی زبان عبدالرحمن جامی است.
پلار خاتم الشعرا دا مشهور فارسی ژبه شاعر او عارف عبدالرحمن جامی لقب ده.
ریحانه او در چه قرنی زندگی می کرده است؟
ریحانه هغه پا کم پیڑه که اوسیده؟
پدر جامی از ادیبان قرن نهم هجری است.
پلار جامی دا نهم قمری پیڑه لعدیبانو ده.
ریحانه پدر آیا جامی آثار زیادی داشته است؟
ریحانه پلارا آیا جامی دیر آثار در لودل؟
پدر در تعداد آثار بجامانده از نورالدین عبدالرحمن جامی اختلاف نظرهایی وجود دارد.
پلار لا نورالدین عبدالرحمن جامی سخا د پات آثار و پشمیر که د نظر اختلاف موجود ده.
ریحانه پس تعداد آثار او به شکل دقیق مشخص نیست.
ریحانه نو ده هغه ده آثار و شمیر پا کرد توگا نده معلوم؟
پدر بله دخترم، اما آثار جامی را بیش از 100 عنوان کتاب و رساله به نظم و نثر می دانند که به زبانهای فارسی و عربی نوشته شده است.
پلار هولوری خود جامی آثار پا نظم و نثر که لسل و عنوان و دیر کتابونا او رساله بلل کیگی چه پا فارسی او عربی ژبو لیکل شویدی. عزیزانو، په دې هیله چې د شیر و شکر دغه پروگرام مو خوښ شوی وي، تر بل پروگرام له تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان. Thank you.
سینما او اقلیمی بدلونونه.
قدرمن اوریدونکو د سینما او د اقلیم بدلون بحران تر عنوان لاندې له یو ځانګړي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عبیدی سره
حاضر شوم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
قدر من اوریدونکو د ملګر ملتونو 28 کلنۍ اقلیمي غونډه ترسره سبه چې پکې حکومتونو د راتلونکو اقلیمي بدلون لپاره د محدودیت او چمتو کولو په لارو چارو بحث کړي. دغه غونډه د نوومبر له 10 بیا د دسمبر تر 12 د اماراتو په دوبی ښار کې ترسره شوه. په 1988 میلادي کال کې د نړۍ د هوا پیژندنې سازمان لخوا د نړیوال اقلیم بدلون ټولنې په نوم یوه کمیټه جوړه سوه تر څو د اقلیم د بدلون موضوع له علمي او تخصصي نظره وڅېړي. 4 کاله وروسته په جلا بهیر کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو کنوینشن رامنځته سو. د پرمختللو هیوادونو لخوا د کاربن ډای اکساید د اخراج د کمولو په اړه د کیوټو مشهور پروتوکول د دې کنونشن لومړنۍ مهمه لاسته راوړنه وه چې ډیر بریالیتوب یې ترلاسه نه کړ. په نهایت کې په 2015 میلادي کال کې پرله پسې غونډې د کاپ 21 په نوم یوې نړیوالې غونډې ته ورسېدې چې پکښې د ایران په شمول د 195 هیوادونو مشرانو اعلان وکړ چې د وسني بهیر د درول لپاره باید د ګلخانۍ خونو د ګازو اخراج کم سي. په دې اساس پریکړه وسوه چې ټول هیوادونه که پرمختللي دي او که د ودې په حال کې دي باید د ګلخانۍ خونو ګازونو د کمون لپاره ژمنې وړاندې کړي. لدې سره سره یو شمېر هیوادونو لکه روسیه او ترکیه له پیله لدې ډلې سره یو ځای نسول او یا یې د غړیتوب لپاره شرطونه وټاکل. د انرژي یو شمېر نور هیوادونه چې په دې تړون کې شامل سوي هم خپلې ژمنې مبهمې او د نه ارزونې وړ وړاندې کړي چې د دوی پر اقتصاد اغېز نه وکړي او د ژمنو د عملي کولو لپاره به اړ نه وي. د دوبۍ د اقلیم د بدلون په کنفرانس کې چې د کاپ 28 په نوم پیژندل کیږي یو تړون تصویب سو چې د لومړي ځل لپاره هیوادونه هڅوي چې له فوسیلي سونګو تیر سي تر څو د اقلیم د بدلون د خرابېدو مخه ونیسي. د کنفرانس په بهیر کې لویدیځو او ډیرو بډایه هیوادونو غوښتل چې د فوسیلي سونګو د تدریجي ختمولو غوښتنه وکړه او په وروستي تړون کې د دې ټاکنې د شاملولو غوښتونکي وو. په داسې حال کې چې نورو هیوادونو ټینګار وکړ چې د فوسیلي سونګو هر ډول مرحله باید د بډایه هیوادونو لخوا ترسره سي چې څو لسیزې یې د هغو له زیرمو ګټه پورته کړې ده. په داسې حال کې چې ویل کیږي فوسیلي سونګ د شنو خونو د ګازونو د اخراج اصلي سرچینه ده، خو د ملګرو ملتونو د اقلیم د بدلون په دریو لسیزو کنفرانسونو کې د دې سونګو راتلونکي هیڅکله په ګوته نه سو او د دوی د پړاو کولو پریکړه یې بېسارې ده. پاینیان کې کارپوهان په دې باور دي چې د فوسیلي سونګو د له منځه وړلو لپاره هر ډول موافقه به د تیلو او ګازو د راتلونکي په اړه اختلافات نور هم ژور کړي.
عزیزانو، د سینما هنر یو له مهمو جاذبو د دې هنر مختلف ژانرونه او ډولونه شتون دی. هغه ژانرونه او ډولونه چې د مخاطبانو غوښتنو او متنوع ذوقونو ته د ځواب ویلو لپاره په دې وتوانېدل چې د سینما له جادو او تخیل ډکه نړۍ په داسې ډول وړاندې کړي چې هر لیدونکي له زیږون تر مرګه پورې د یو ځل ژوند کولو تجربه ولري. لهوم هنر په ملګرتیا سره د ډیرو پیښو او حتی تصوراتو تجربه کولو وړتیا لري. نن ژباک چاپیریال د خلکو د ژوند اصلي برخه ګرځېدلې ده. یوه موضوع چې ممکنه ده په تیرو څو کلونو کې د تصور وړ او فانتیزي اړخ درلود، خو اوس دا امکان نه لري چې په اسانۍ سره د طبیعت پراخه ویجاړتیا، د ډولونو له منځه وړلو، د ځنګلونو د ویجاړولو، د سیندونو او تالابونو په وچېدلو سترګې پټې کړي. خو د سینما کې سلیکون کې د هغو داستانونو تعریف ته څنګه عکس العمل ښیي چې مخاطبان د تاریخ حقیقتونو او اقلیمی بدلون سره مخامخ کوي؟ آیا دوی علمی عقایق او د ساینس پوهانو موندنو ته پام کوي، یا دا چې مقاومت کوي او اقلیم د بدلون په اړه تخیلي او غیر واقعیت لرونکي فلمونه جوړوي؟ دا وروستي او څو لسیزو د سینما او فلمونو تاریخ ته په لنډه کتنه کې سره موږ ګورو چې ډیر سپر اتلولۍ او علمی تخیلي فلمونه لکه Avengers او گودزیلا او زاره اثار لکه اکوامن، آیس بریکر، بیل رینر، 2019 د اقلیم بحران پا گوته کوي. هغه فیلمونه چې راتلونکی یا دیستوپیا ویجر شوی خار انزورویچ که چیری د چاپریال تباهی باندې سترګې نشي پټېدلی. خو منتقدین او کرکتون کې وایي چې د دې څو لږ شمیر فیلمونو تولید ناکام شوی او د فیلم صنعت باید نور داسې کیسې بیان کړي چې خلک د چاپریال تر ټولو ناوړه ګواښ په توګه وپیژني او په اړه یې فکر وکړي. د جورج واشنگتن پوهنتون پروفیسر مایکل سوبو دا وایی دا پخوا پا پرتله فیلمونو خپل اصلی هدف للاسه اور کرده. کابو هیچ یو فیلم هیچ کل هم دا اقلیم بدلون او دا هغه پایل پا بریالی توب سره ندی انزور شوی. هغه زیاتوی چی پا فیلم ایونجرز کی دا تانوس پا نوم کلیوال پریکره کوی چی دا طولو جوندی و موجوداتو سرسم دا انسانیت نیمایی کمولو او ویجاړولو سره د چاپریال د سقوط مخه ونیسي. په فیلم گودزیلا د مونستر پاچا کې د چاپریال ترهګرو یوه ډله د پراخې د لمنځه وړلو مخنیوي لپاره درنده حیوانات خوشې کوي. په فیلم اکوامین کې هم هستی شخصیت په دې پوهیږي چې د مځکې ویجاړولو یوازنۍ لاره له انسانانو سره جګړه ده. خو دا اقدامات د یوې پروسې برخه ده چې د اقلیم بحران په احساساتي او غیر علمي مسله بدلوي. دا کار به د دې لامل شي چې فکر وکړو د چاپیریال مینوال د ککړتیا کمولو او د ژوند طرز العمل محدودولو لپاره نسل وژنه کوي، او په حقیقت کې هغه قاتلین دي چې د اقلیم له بدلون سره مبارزه کوي. دا په داسې حال کې دي چې دا ټول لیدونکي غولوي او له حقیقته خورا لیرې دی.
ایزانو دا سشکاری چې د چاپیریال د غمیزو په اړه جوړ سوی هر فیلم د ساینس پوهانو نظرونو ته په پام نه کولو سره پیل کیږي. د مثال په توګه د برما ګورۍ فیلم له دې قاعدې مستثنا نه دی او د هغو خلکو په اړه دی چې علمي شواهد له پامه غورڅوي او یا هم ردوي. لیوناردو دی کاپریو او جنیفر لارنس دوه هغه لوبغاړي دي چې د ستورپوهانو رول لوبوي چې دا موندي چې ځمکه د ویجاړېدو په درشل کې ده. دوی هڅه کوي ولسمشر قانع کړي چې د انسانیت د ژغورلو لپاره اقدام وکړي. دا فلم ښیي چې خلک، پوهان، رسنۍ او سیاستوال څرنګه له علمي حقایقو سره مخامخ کیږي. دا فلم دغه څرنګوالی ګډوډونکی، ګواښونکی او ناخوښه ښیي. پورته مګوري فیلم د اقلیم د بدلون یو تمثیل دی او دا په ډاګه کوي چې څنګه هغه څوک چې د نړیوالې تودوخې په اړه د یو څه کولو توان لري په ارادي توګه له اقدام کولو څخه ډډه کوي، او څنګه هغه څوک چې د خپلو ګټو په لټه کې دی خلک ګمراه کولی سي. خو دا فیلم د نورو ډیرو کارونو په څیر په پراخه کچه د علم انکار منعکس کوي او د نه کنټرول وړ شرایطو او د بدلون وړ شرایطو د دوو ټاکنو ترمنځ توپیر نکوي. په حقیقت کې د اقلیمي بدلون په ډګر کې د دغه ډول مسایلو او د بشریت د واقعي بحران ترمنځ تر ټولو مهم توپیر همدا دی چې که څه هم خلک د هوا د تودوخې د اغیزو په وړاندې بې ځواکه وي، خو هر څوک کولی سي په هوډ سره د اقلیمي بدلون مخه ونیسي. رسنۍ د سینما په ګډون دا وړتیا لري چې خلکو ته د دواړو ترمنځ توپیر وښيي. دوی کولای سي خلکو ته ووایي چې د کاربون د اخراج کمولو لپاره د خپل ژوند طریقه بدله کړي، او تر ټولو مهم په حکومت، سوداګرۍ او صنعت مشرانو فشار راولي چې د فوسیلي سونګو مصرف کم کړي. د پاکې انرژۍ کارول او د کرنې رودې بدلېدا کولای سي تر څو د شنو خونو ګازونو استخراج نور هم کم کړي.
د ژواک چاپیریال سینما په اړه بل ټکی دا دی چې مستند فلم جوړونکي د داستاني فلم جوړونکو په پرتله د دې فلمونو جوړولو ته ډیر لیواله دي، او ځینې چاپیریالي فلمونه چې په نړیواله کچه مشهور شوي او د ټولنې په خبرتیا کې اغیزمن دي د مستند سینما په ډګر کې دي. د چاپیریال او اقلیم د بدلون په اړه په ډیرو مستند کارونو کې طبیعت مهم دی، ځکه چې انسانان یې کاروي. یعنی په غوره حالت کې مستند فلمونه خپلو مخاطبانو ته وایي چې څنګه له پنځونو او طبیعته ګټه پورته کړي. په داسې حال کې چې نن سبا د فکر او فعالیت په کچه د داسې لارو چارو ملاتړ کیږي چې په کلتور د طبیعت په برتری او د پنځونو او کلتور ترمنځ د انسانانو لخوا د پنځون کارولو ټینګار کوي. د چاپیریال د اقلیم د بدلون په برخه کې ډیر علمي موضوعات شتون لري چې مستند سینما کولی شي له روایي سینما ډیر مستقیم بیان کړي، ځکه چې مستند جوړونکي د څیړنې له نړۍ سره ډیر نیغ په نیغه ارتباط لري، او د پوهنتونونو او څیړنیزو مرکزونو علمي او څیړنیز لاسته راوړنې کولی شي د دوی د خوښې ننګونو موضوعاتو او مسلو د حل لاره لنډه کړي. خو باید د حقیقت ته پام وشي چې سینما اکثرا سمبولیک کار کوي، نه اداري کار. د هرې مسلې په وړاندې سینما یو بشپړونکې وسیله ده، نه یو بشپړ بنسټ. او د چاپیریال ساتنې د بنسټونو فعالیتونه د سینما او سینماګرانو د تمه نه شي کیدلی. له ټولنیز نظره د سینما لپاره منطقي ده چې د انځور په چوکاټ کې د اقلیم مسلې ستونزې حل کړي، تر څو دا مسلې د عامه ملي او نړیوالې اندېښنې په توګه سیستماتیک شي.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونې وخت هم د زکی پای ته رسیږي. لملګرتیا مو مننه کوو
او ستاسو له حضور اجازه غواړو. د خدای په امان. Thank you.